پښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسفنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسفنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب همدومره و. دولس نیمې بجې دي. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په پلازمینې دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي په چنجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژلي دي. د کاپسا د امنیت قمانداني د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د 12:30 خواته د فاروق شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شول او 15 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. او د جاپان تینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د المپیک د سرو زرو مډال به ګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې 6-6 لوبه بایلوده.
دو خبرې دي. یو خو مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چارې هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چارې په عادي ډول روانې دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکې مشر خالق زازی، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بېله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیا وي هغوی اندېښنه ښودله او ویلي چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه یې لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلمه عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسې له صنعت نه بې پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و در صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند، بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم ایجاد گردید و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا بله. در مارکت رقابت بکنن.
و دا محال هم داده اسپن دی ویل کولو فابریکه چه تاسو د ټولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چارې په عادي ډول روانې دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روانې دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو پخوا کوو آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوئ یا اوسپنې ویلې کوئ تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما مهم سر بس فابریکات ذوب آهن خوب است مکم معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد، اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت. اولی که ما مشکل برق داریم، تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت، یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا برای بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم موضوع شوی ویروس و کرونا که موجود سیومش در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الی 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از این که به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا ناهنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز پین بولک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت
میبره
قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شعارها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره. یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روست اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شویده دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکه مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکه چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته اړتیا سه اشاره وکړه د روانو ناامنۍ په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیله وخت کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کاراش موږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغې جملې نه خوشبختانه 10 تر 15 پورې په فعال حالاتو کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 2 قلمو پورې دوایی زموږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظه او هم له کیفیت لحاظه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اول خپله د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغوی ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال ځواب ته بالکل همداسې ده څنګه چې رشته صاحب ورته اشاره وکړه نه تنها پهزوب آهن په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدا چې لنډ مثال درته وم مثلا کته یو پاراسیتامول شربت دلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپله پاراسیتامول شربت له یو ملک راوړې نو هغې دپاره تاسو به ورکوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولکه ته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته به ورکوي تا نه 9% د خامو موادو هغه مالیه او محصول دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي د زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده. الان چې باید داسې نه وي نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې د معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو جومن غلی یم معلومات سره شته البته 0% ټکس د را مټیریال یا خام مواد لپاره البته پاغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یک موادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید په اصطلاح برتریت ورکول شي، حتی ولایت ورکول شي، حتی تر 15% پورې ورته یو اغم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. ولی متاسفانه زمون په بخت کې تر اوسه پورې دا قابل تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځای صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغوري د رښتیا صاحب غاغوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونما راپور کتلی، دوی ویلي چې تېره شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته ده ملکي. مرګ ژوبله خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 که 280 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغو افغانانو ته چې تاسو غږ دا مهال اوري، دغه روانې جګړې روانی، تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده او خدای دې نه کړي پنځمه څپه موسیه ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج و او هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمون ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو څه یو د دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه منتسب یو مریض هم داسې نه وي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي. را بشو داخلي مصنوعات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مثال در کوم، تاسو ته افغانستان کې سیروم ډېر زیات مصرفېږي، آی وي سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ ما چې 200 اقلامه قلم یاد کړه ته کولای شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولس ته چې یو خوځ په خپل خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي، دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي ان شاء الله پکې زیات، ولې نه اتمن تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي پدې وطن باندې. د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي. دا 200 قلم به 280 نه کیږي بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ ان شاء الله ورځ پر ورځ زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې کیږي. دا زما په اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به وروسته زازای صاحب خبرو ته دوام ورکړو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر 3 کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی. که چیرته لارې بندیږي، بندرونه بندیږي، نو حداقل تر 3 کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نه واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي، کاغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي، په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي؟ هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي.
ډېره مننه. ببینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان یه پینانه بتوم
که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین، سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب 600 تولید میکردن و به مردم عرضه خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که ناب داشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفه را کنترول بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم، با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیداریم و به می شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتانند، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیار صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود و ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمان های آزادی با آبادی افغانستان که نیست صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدری اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با امیل لازم دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینید که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیار صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چاره بیرته عادي سوی دی که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چاره بیرته شروع سوی. ریښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چاره په بنادرو کې عادي سوی دي؟
ما فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتاً بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه‌ای نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید همون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید او را عرض میکرد. و دوم کالاهای استراتژیکه که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار را به خود گرفت. باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات عرضه میکرد.
بله، به همدې لاره اختیار صاحب چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شي به پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څه کول پکار دی؟ څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زموږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ له بندر طریقه راځي. ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک تر اوسه روان تر کېږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه دی. افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو او خپل نه تنها په درملو بخشې کې زوایم چې تنها په درملو کې مونږ نوې فیصد په استلای وارداتي ملکي مصرف کوونکي او لاس په صدقه داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو کې دا بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کې فایو ولې پزرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی ده یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی ده زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله، اجازه یې دغه دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولداک د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي؟ تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولای دی او هغه ټکس به ورکول کیږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت
او ټکس به یوازې طالبان اخلي او کدی خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فرمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته یو قانون لري. طبیعي خبره ده چې ته بیرته راځي او ګمرک کې بدعمال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق همدومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټه غم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچول شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار ده که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملي اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو د پاره، د خپل خلکو د پاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیا برابرول دي او هغه د پاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټول تجارت
لا چې ډېر مننه
ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.